د سهار 8 بجې سوي د یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته ورسید. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د شدید خوارزواکۍ اته پیښې ثبتېږي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره څه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارزواکۍ اخته سي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 کال په اکتوبر کې 1500 افغان اتباع چې هم له کابله د وتو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې یې لسګونه ماشومان همسته باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانانو چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمره ملي ټیم قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال اتلولۍ جام په لړ کې پرون ماښام د قرغیزستان په کوربتوب وسوه چې په پایله کې افغانستان 15-3 بریا خپله کړه. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه ایران ته بایللې وه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایډن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې که روسیا بیا پر اوکراین یرغل وکړي ژر به ځواب ورکړل سي. دا ټلیفوني خبرې تیره شپه سوي. په اوکراین کې د روسیې د احتمالي برید په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره ځینو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده چې له دې هیواده ووځي. د پاکستان پولیسو پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد په یوه لرې پرته سیمه کې قهرجنو خلکو یو سړی د قرآن کریم د سپکاوي په تور سنګسار کړی. پیښه د پنجاب ایالت په خانیوال ولسوالۍ کې سوې ده. د راپورونو پر اساس د سیمې د یوه جومات امام خلکو ته ویلي چې د شنبې ماښام یې یو کس ولید چې په جومات کې دننه یې قرآن وسوځاوه. پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل خو قهرجنو خلکو هغه سړی وتښتاوه او پر هغو پولیسو یې هم برید وکړ چې د تورن د ژوند ژغورلو لپاره ورغلي وو. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغان ښځې باید یوازې پرېنو شول سي او نړیوال دي د دوی ملاتړ وکړي. راپورونه ورکول سوي چې په افغانستان کې بیا ځینې نورې معترضې ښځې نیول سوي دي.
اوس د طالبانو په نظام کې دا دباول او یا هم دا د غږ خاموشول له حده هم زیات اوښتی دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د ځینو محلي ټولګیو ملاتړ کوي خو که ټولګي وتړل سي یونیسف وایي
That is a big, big challenge.
دا به یو لویه ننګونه وي ځکه په افغانستان کې له هرو درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی.
په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په دې وروستیو کې زیات سوی دی.
از جمله 1537
د 1520 سمپلونو څخه چې په تیرو 3 ساعتونو کې اخیستل شوي 452 مثبتې دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو جزئیات اوري چې د روسیې له ولسمشر څخه یې غوښتنه کړې چې د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو هڅه وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن ټینګار کړی چې افغان ښځې باید یوازې پرېنه شول سي او نړیوال دې ملاتړ وکړي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې په یو ټویټ کې کړې ده. اخوا یونامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د څلورو لا درکسو یو ښځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو د خبر هرکلی کړی. سیفی الله ستانکزی راپور جوړ کړی.
د افغان ښځو په وړاندې د ورځ تر بلې زیاتېدونکو ګواښونو له امله نړیواله ټولنه په تېره بیا د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره یا یو ان وومن په اندېښنه کې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې افغانستان برخې په یو ټویټري بیان کې ویلي
افغان خزی د خپل حقونو لپاره د مبارزې اوږده مخینه لري او لګونو خندونو سره سره بیا هم غوچت کړی دی. په بیان کې جاته شوې د خزو د حقونو لپاره د غوچتول یوازې د افغان خزو کار نه دی، بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې داسې وخت د افغان خزو د ملاتړ لپاره په نړیوالو غږ کړی چې د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې د خزو په تېره بیا فعالانو او بشرپالو هغو په وړاندې ګواښونه په لوړه کچه دي. یو له دې ګواښونو د ښځینه فعالانو په تېره بیا هغو لا درکه کېدل دي چې د ښځو د حقونو تعلیم او کار لپاره یې مظاهرو کې ګډون کړی دی. تر ټولو تازه د ځینو سرچینو او ښځینه فعالانو په خبره هغه پیښه ده چې د شنبې پرت شوې. په اړه یې د ښځو د اعتراضونو یوې غړې راضیې بارګزی ازادي راډیو ته وویل:
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپل ماشومان سره هلته ساتل کېدی له ځان سره بیولې.
د راپورونو له مخې د همدغو فعالانو د کورنۍ غړي هم طالبانو له ځان سره وړي چې ټول ټال نږدې 40 کسان اوس لا درک دي. له کابله د 40 کسانو د نیولو خبره یو ورځ وړاندې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټوټر لیکلی وه. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی بیا د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه بېخبري وښوده. که څه هم یو خوا طالبان د ښځینه فعالانو د لادرکه کولو تورونه نه مني، خو له بلې خوا یو شمېر لادرکه شوې ښځې د طالبانو له بنده خوشې شوې. یو نامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې پرون لیکلي چې د 4 تنو لادرکه ښځینه فعالانو د ځای ځایګي او سلامتیا په اړه تر یوه اوږده نامعلوم حالت وروسته بالاخره دا ښځې او خپلوان یې ټول د چارواکو لخوا خوشې شول. یو نامه هم داراس ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته باید درناوی وشي.
دا ازادي رادیو ده. په تیرو څو اونیو کې کابل کې د ځینو معترضو ښځو تر نیونې وروسته دا ور داسې ادعاوې سوي چې ګواکې ځینې نورې معترضې ښځې هم په دې وروستیو کې نیول سوي دي. د طالبانو چارواکي دغه ادعاوې ردوي او وایي تر اوسه پورې په هیڅ تړاو کوم راپور دوی نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر سرچینو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د شنبې ورځې ناوخته 15 معترضې ښځې مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه چې د افغانستان د خود جوش او مبارزه ښځو د حرکت غړي دي او له څو مودې راهیسې د امنیتي ستونزو له امله په امن کور کې ساتل کېدي، د طالبانو لخوا نیول شوي او یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوي دي. د دې حرکت غړي رازیه بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپل ماشومان سره هلته ساتل کېدی له ځان سره بیولې.
په ورته وخت کې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې یوې غړي چې نه غواړي نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د خپل کورنیو له یو شمېر غړو سره نیول شوی او ټول نږدې 40 کسان دي.
یوه ورځ مخکې هغه ځای چې ښځې پکې ساتل کېدی محاصره شوی و. پرون یې هغه ښځې سره له کورنیو وی چې ټول نږدې 40 کسان او پکې ښځینه معترضې ښځې هم ویل ځان سره بیولې. معترضې ښځې مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه ده چې له بده مرغه اوس ټولې د طالبانو په بند کې دي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په یوې ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلی، خو یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو حکومت د دې خبرې په غبرګون کې وایي چې طالبانو د 4 نورو معترضو ښځو د نیونې موضوع هم رد کړې وه، خو یو شمېر بیا د طالبانو د حکومت لخوا خوشې شوې وي. کابل کې وي معترضې ښځې فوزی وحدت ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هیڅ کله دغه موضوع نه تاییدوي. تاسو ولیدل چې معترضې ښځې چې د طالبانو په بند کې وي، خو طالبانو تر پرونه دغه موضوع رد کړه، ان د اصلو په ناسته کې یې رد کړه او وی ویل چې دغه موضوع به تعقیبوي، خو دغه انجونې د طالبانو له بند خوشې شوې.
خو یو شمېر نور سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې مرسل عیار، تمنا، زریا پریانی، درې خویندې او زهرا محمدي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه په یو ټویټ کې لیکلي: افغان ښځې د خپلو حقونو او یو شمېر باور نه کوونکو خنډونو پر وړاندې د اوږدې مبارزې او عدالت غوښتنې مخینه لري. دغه بنسټ لیکلي چې د افغان ښځو له حقونو دفاع او ساتنه یوازې د هغوی نه بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ښځو د ربړونې او بندي کولو پر ځای د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو چارې فعالې ارزو ازادي راډیو ته وویل:
د څلور رسیزو په جګړو کې به ډیر مشکله دی توانیدلی دی چې خپل حقونه لاسته راوړي او یا هم د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. هغه همیشه ډب شوي دي اوس د طالبانو په نظام کې. دا ډبول او یا هم دا د غږ خاموشول له حده هم زیات اوښتی دی. دوی ښځینه فعالینې او په دې ټولنیزو چارو کې په نورو برخو کې که په سیاست دی او که په تعلیم په برخه کې، په هره برخه کې چې ښځې خپل غږ پورته کوي دوی هغه ښځې ځوروي، بندیانی کوي.
د معترضو ښځو د نیونې ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې د یو شمېر معترضو ښځو د خوشي کېدو راپورونو هرکلی کوي او د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې هڅو ته ژمن دي.
د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته تللی. دغه پلاوی چې پرون دوحې ته رسېدلی، مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازیو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ځینو لویدیځو هیوادونو د طالبانو تربیه واک ته رسیدو وروسته خپل سفارتونه له کابل څخه د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدولی دي. د طالبانو لوړ پوړی پلاوی داسې وخت دوحې ته تللی چې د دوی تر واکمنۍ له شپږو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارج واکې د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د حادې خوارج واکې شاوخوا اته پیښې ثبتېږي. یونیسف د روغتون د ډاکټرانو په حواله ویلي چې دوی په خپلو پیسو د ناروغانو لپاره درمل اخلي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارج واکۍ اخته سي چې له دې ډلې به 1 میلیون یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ وي. بل خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک هڅوي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي جوړ او د ماشومانو د زده کړو زمینه برابره کړي. دا خبره د دې مؤسسې د پوهنې د څانګې مشرې جنت ویګولر میدان وردګ ولایت د خپل وروستي سفر پر مهال وکړه. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د یونیسف دوه لوړ پوړي مسؤلین د افغانستان د مرکزي سیمو یوې کلیوالې سیمې ته تللي چې په کې محلي ټولګي جوړ شوی. د یونیسف افغانستان د پوهنې مشره جنت ویګولر د محلي ټولګیو تشکیل له ښوونځیو د محرومو ماشومانو لپاره خورا اړین بولي. هغې د یونیسف جرمني څانګې د مشر کریسچن شرایدر پوښتنه چې که محلي ټولګي پای ته ورسیږي څه به پیښ شي داسې ځواب کړه.
That is a big, big challenge.
دا به یو لوی ننګونه وي ځکه په افغانستان کې له هرو درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی. د ماشومانو او هم د نجونو د ملاتړ تر ټولو ښه لار دا ده چې ښوونځیو او ښوونکو د ملاتړ دوام یقیني کړو.
یونیسف د جرمني څانګې مشر کریسټین سنایدر چې د دغسې ټولګۍ یو ملاتړی دی له دې چې له هرو درېو افغان ماشومانو یو تن له زده کړو بې برخې دی خواشینی وښودله.
We are here in Wardak.
دلته د افغانستان په وردګ ولایت کې موږ د یو جدي بشري ناورین پر مهال راغلی یو. خو موږ د پوهنې له بحران سره مخ یو. ډېر ماشومان ښوونځي ته نه ځي.
To be out of school.
یونیسف په افغانستان کې د پوهنې وزارت په همکارۍ په هغو لورو پرتو سیمو کې چې د ښوونځیو اساسي ودانۍ نشته او ماشومان یې زده کړو نه بې برخې دي زرګونه محلي ټولګي جوړ کړي. سره له دې چې یونیسف او نور نړیوال بشرپاله سازمانونه د ماشومانو د زده کړو او د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي، خو له تېر اګست راهیسې د افغانستان لویه برخه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته صنفونو کې درس وایي له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي. د طالبانو حکومت تر ګڼو کورنیو او نړیوالو فشارونو وروسته بالاخره منلې چې په پسرلي کې به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ومردل چې یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د محلي ټولګیو جوړولو ته هڅوي. جاپان د هغو لزګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمينه برابروي چې په دې ورستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپانی رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې 1500 افغان وګړي له کابل د وټولو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لزګونه ماشومان هم ست چې باید شوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان له دغه هیواده ووتل چې اصلي لامل یې امنیتي ګواښونه بلل سوي. لا هم ځینې افغانان له افغانستان څخه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کم عمره ملي ټیم قرغزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال اتلولۍ جام په لړ کې پرون ماښام د قرغزستان په کوربتوب وسوه چې په نتیجه کې افغانستان 15-3 بریا خپله کړه. د افغانستان د فوټسال کمیټې د معلوماتو له مخې په دې لوبه کې د افغانستان د 900 کلونو یو مخکښ لوبغاړي حمید قنبري هټریک وکړ، یعنی درې ګولونه ووهل. پاتې دوه نور ګولونه سید مشتبه او نورالله نظري ترسره کړل. تمه ده د افغانستان د راتلونکي لوبه سبا سېشنبه د تاجکستان په وړاندې وي. افغان ټیم د آسیا د 900 کلونو فوټسال اتلولۍ جام کې تر دې دمه له ایرانه ماتې خوړلې، خو د فوټسال افغان روزونکي هیله مند دي چې وړاندې به لا ښې سیالۍ وکړي. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څو پرله پسې ورځې شاوخوا 400 ته رسیږي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویلي د کورونا پیښې په زیاتېدو دي او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید د روغتونونو په فعال ساتلو سره له دوی سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر له 120,000 اوښتی دی. نور له صفی الله ستانکزي اوري.
پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا په ډېرېدو دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس څو پرله پسې ورځې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په ورځنۍ کچه شاوخوا 400 ته رسیږي. له کورونایي ناروغانو یوه لویه برخه ښه شوي، خو ځینې چې روغتیایي حالت یې نازک و مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حاجیر یکشنبه د تازه ثبت شویو پیښو په اړه یو غږیز پیغام کې وویل:
از جمله 1537
له 1500 سمپلونو څخه چې په تیرو 3 ساعتونو کې اخیستل شوي 425 مثبت دي. 650 کسان ښه شوي، خو متاسفانه 6 تر نمره شوي. دوه په کابل، یو په کندهار، یو په بلخ، یو په ننګرهار او یو هم په پنجشیر کې. د کورونا مثبتې پیښې داسې وخت بیا ډېرې شوي چې اکثر روغتیایي مرکزونه د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي او دغه حالت د ګڼو ناروغانو ژوند ته یو اضافي ګواښ رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت معین عبدالباری عمر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې شکایت کړی و چې نړیوالو تمویلونکو بنسټونو د کورونا د درملنې له مرکزونو سره خپلې مرستې درولې دي.
په نړیوالو غږ کې بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې یو حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی ترسره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي.
ډاکټر عمر زیاته کړې له دې چې د کورونایي ناروغانو د درملنې اکثره مرکزونه په بهرنیو مرستو درېدلي وو، مالی وزارت د همګړۍ کومه بودیجه نه ده ورته ځانګړې کړې. د ورلد میټرز ان فور پاڼې د شمیرونو په اساس تر پرونه په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,000 اوښتی. له دې ډلې د مړو شوو خلکو شمیر نږدې 5,500 بلل کېږي. روغتیا پالانو ویلي ښایي واقعي شمیرې لا پسې لوړې وي ځکه اکثرو لرو پرتو سیمو کې خلک معاینې نه کوي او د مړینو د علتونو په اړه هم څه نه وایي.
ازادي راډیو ته ورجست. اوس هم یو نړیواله مسأله. د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو داسې وخت تیر شپه ټلیفوني خبري وکړې چې لویدیځو قدرتونو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی. ځینو هیوادونو پر خپلو اتباعو ژغ کړی چې له اوکراین څخه ووځي ځکه اندېښنه شته چې مسکو شایي د خپل ګاونډي په وړاندې د پوځي اقدام په درشل کې وي. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او وعده یې وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي ژر به ځواب ورکړي. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر اعلان کړی و چې هغه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې د اوسني امنیتي وضعیت او د کړکیچ د کمولو لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د یکشنبې په ورځ وویل چې په کیف کې د امریکا د سفارت د نورو کارکوونکو د ایستلو پریکړه د روسیې د برید د ګواښ له امله توجیه شوې ځکه د هغه په خبره لرې نه ده چې ښایي برید وشي. بلینکن له خپلو جاپاني او جنوبي کوریا سیالانو سره تر خبرو وروسته یادونه وکړه چې واشنګټن په کیف کې د امریکا په سفارت کې د ډیرو امریکایانو د تخلیه امر کړی دی. بریتانیا او جرمنی هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې خپلو ادباو ته یې ویلي چې له اوکراین راووزي. په همدې حال کې آسترالیا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډولي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان هم پرون ویلي هره ورځ ممکنه ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل پیل شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مهال پورته شوې چې له اوکراین سره پولې ته څیرمه له 100,000 ډېر روسي پوځیان ځای پر ځای شول. د کیف او لویدیځ سره د موسکو اړیکې له 2014 کال راهیسې وروسته له هغه خړېپړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه الحاق کړه. موسکو له ډېرې مودې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن دی. روسیې پر اوکراین د برید خبره رد کړې خو له لویدیځ غواړي چې دا تضمین ورکړي چې ناټو اوکراین او نور پخواني شوروي هیوادونه به د غړو په توګه نه مني او اوکراین ته به د وسلو استول بندوي.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو له لنډیز سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د تیر شلکلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د خوندزیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې د خوندزی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوې تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورزفات دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر شونځي چې د جګړو له امله زیانمنې شوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوی ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د په خبره چې وطاکونه نه لري او ټوله تخریب شوی ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، د جنگ د تیر جنگ راهیسي موږ غواړو د غپیل حال چې د مکتبونه روغ سي، غړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کښنیان چې لرو کلیوال یا خپل کښنیان یا خپل د ویلات کښنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې کو استادانو می بیا وتاکونه نه خرابې نه جوړې سوي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سوي.
د ایکلینګي په نوم دا شوونځي تر 12 ټولګي پرې ده. شاوخوا 2500 زده کوونکو په کښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وتاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اوروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
ښوونځی هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاهو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان راغلي دي، د ډیری مکتبو کې د طالبانو وتاکونه دي، تر ډیره پورې دا ښوونځی ویجاړې شوي دي، نړېدلې دي، بمبار شوي دي، پټاو شوي دي. په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ شوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
اغا ولی او د سیمینور خلګ له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې وی جاډیسی وی شونځي دی ورته ورغوي، له شونځي دی پوسټي وباسي او ماینونه دی تری پاکړي، څو پراتلونکو تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اوروزګان ولایت کې اوس مهال 215 باب شونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 100 پورې شونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځیو شمېر د تیر نظام پر مهال شاوخوا 60 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اوروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب شوي ښوونځي ورغوي. نوموړی دا مني چې په یو شمېر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په کښې کې ځای پر ځای کړي دي.
پلان ورته لرو، انشاءالله ښوونځی به ور برابر یې، قدر خپل وس وتوانه پورې ورته بس آماده یو، انشاءالله خپل نظم و طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ور معلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نسجه پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. د هغو کوم دغه مجاهدین چې ته کوم وایي ځای ځای چې کوم وه، د هغه تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدین د دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته وس پکشي دي سوچ مکاتب شروع کیږي په حمل کې هغه مجاهدین بل تجنوزي مجد خبره و تکړه د خیر هغه زیجنی
حق نماوای په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې شل سلنه شوونځي تخریب سوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې 2000 خزو ته کورنۍ باغچه جوړیږي. د باغچو جوړولو وسایل او د تازه ترکاریو تخمونه د افغانستان د راتلونکو نسل موسسې لخوا دغه خزو ته ورکړل شوی. یادو خزو ته د کورنۍ او باغچو د جوړولو روزنه هم ورکړل شوی. تفصیل ل خپل خبري الاورو.
په کونړ کې د افغانستان د راتلونکو نسل یا اف جی آی مؤسسې مسولین وای غنو کورنۍ په تیرو جنگونو کې یا د غټي وټي سړی لاس ورکړي یا هم مالول شوی او د کورنۍ سرپرستی خزو ته ورپغاړه ده چې د نفقې پیدا کولو ستون سره مخ کړی دي. نو دوی هم ورته د لاسنیوي او مرستې په موخه کورنۍ باغچه جوړوي. د یادې مؤسسې یو تن مسول ارشاد الحق تعالی شازادی رادیو ته وویل
په سرکانو ولسوالۍ کې مونږ زر خزو ته د کورنۍ او باغچو د پاره د سبزیجاتو و ډوله تخم او هم کرنیز وسایل چې د باغچو په جوړونه کې استفاده کیږي ورکو او هم دارنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم مونږ زر خزو ته سبزیجاتو تخمونه او کرنیز وسایل ورکو.
کوم خزو ته چې کورنۍ باغچه جوړیږي پری خوخی دی او وای دی سربایی اقتصادی ستونزی یو چه کمی شی. میرمن نسیمی د باغچو جوړولو لپاره د سبزیجات و تخمونه او وسایل تر لاسه کړي وای
دی موسسې نه منګه ډیر مننه کوم چې مکه وی تخمونه هم نو تخمونه لا لا را غری دی وسړی خو هغه به وکړو هغه به خرج کو او با چی مرا په غاله دی اعتماد نه پاغه به ولا چی شی واخ.
د کورنۍ باغچو جوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او لخوا تمویلیږي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې خلکو سره مرستې کوي.
د کرنې په ډګر کې پاتې کیږو. په اورزګان کې د کرنې ریاست لخوا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټا ولسوالیو کې د غیر میولرونکو نیالګیو کمپاین پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی د یاد کمپاین د پیل پر مهال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیالګیو په یاد کمپاین کې به په لومړي ځل په مرکز او ولسوالیو کې 15,511 غیر میوه لرونکي نیالګي کښېنوي. نوموړی وایي د یاد کمپاین څخه یې هدف دا دی تر څو کروندګر وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې نیالګي کښېږدي. هغه د عامو خلکو غوښتنه وکړه چې یو نیالګی دي د ځان او بل دي د هیواد سره د مینې په خاطر کښېدوي.
ځان په ولایت کې د کرهنې ریاست لخوا څخه نن یو ځل بیا د نالانو د نوې بهاري موسم پر رسیدو سره د نالانو د ایښولو کمپاین شروع کیږي. په دې کمپاین سره به د مرکز او ولسوالیو کې په زرګونو نیالان کښېښول شي. دا کمپاین به د کرهنې ریاست څخه پیل او د ولسوالۍ تر هر بزګره پورې به ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې د کرنې ریاست څخه د نیالګیو اخیستلو په دغه کمپاین کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل چې له اقتصادي ستونزو سره زیات مخ دي او د دغه نیالګیو د رانیولو زیات توان نه لري. په اړه یې دوه تنو کروندګرو احمد شاه او فیض محمد ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د اخیستلو توان نه لري او دولت ته پکار ده چې دوی ته دغه نیالګي په وړیا توګه ورکړي.
نزل تر غلی زراعت ریاست چې ګلګلاب څول ماته راکې دا دونم په قیمت ګران نه چې دا به چې دولتون په وړیا ډول ورکړي وای لکه څنګه چې دولتي ځایو ته ورکړي.
اقدام خوښه دی چې دوی دغسې وکړي په شفافه توضیح وکړي یا خلکو ته شفافې لارښوونې وکړي هغه ښه تمامېږي بزګران ښه ګټه نه اخیستلی شي.
په اورزګان ولایت کې فرداسې مهال د نیالګیو کمپاین پیلېږي چې په دغه ولایت کې د نیالګیو کوره جوړونکي شکایت کوي چې د کرنې ریاست په تصدیه کې کورې جوړې کړي خو په خبره یې اوس یې د نیالګیو پیر او پلور بازار نه لري او لاستر زنه ورته ناست دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاد القدس له کمپاني څخه تاسو سره په تماسم. موږ دا مرسته پاک له نظر درکاو مال د امریکا ترادی د خارجي مستات تفصیلي دي کې ډیر درغلي کې دا سي دا سم خپل نه دي خو خپل وای باجی باجی دا وړه او دا وړي دا باجی باجی شان او کندارانو خرچيږي.
راجان همت مو د هلمند څخه
زما د هلمند شهروال تاسو څخه دا هیله ده چې دا دره د پله څخه بیا د بولان تر اډې پورې سړک ډېر نری دی، دا دې پراخه کړي.
زه جامان الله د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ موږ په تېرو وختونو کښې یعنې د خارجانو په وختو کښې په خپل کلي کښې دوه مکتبونه درلوده، یو د هلکانو یو د نجونو. دا د تېر جنګو وو مخالفتو له کبله څخه بند شوله. اوس چې د اسلامي امارات حکومت دا نوی رالی تقریبا لږ ورځې زه لاړم مرایل مې بشپړ کړله، موږ دغه دواړه مکتبونه ګیلاس شوله. اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي، دا مو یو ستره بریا ده.